ستړي مسي وخت د ماسوشن 2 بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبد الحی کاکړ کله کوم دا غړي اول نیمای د ریپورتونو د پاره دا په دوه مکه به د مشال راډیوي مجله وی په ریپورتونو کې به مو د سر ریپورت په بنو کې د قبایلی مشرانو جرګه وی خو د دې ترڅنګ به د چمن پرلت د شمالي وزیرستان په پکتیکا کې او خوست کې مشت افغان کډوالو او د رنګ په سواد کې د ناموسي وژنو د وجوهاتو په اړه باندې هم ریپورتونه ولرو خو په فایل کې به منور شاته مایک وسپارم چې د وخت خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د بنو امن جرګې له حکومت غوښتي چالتہ د وسلوالو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ازبکستان له چارواکو سره افغانستان په حق له خبرې اترې کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن د مصر او اسرائیلو سفر کوي. د خبرونو تفصیل پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت وو غوښتل چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. دوی تور پورې کړ چې حکومت او هم پوز په بنو کې د وسلوالو په موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. جرګې ته په وینا کې د پختون ژغورنې غورزنګ یو مشر حاجی سمد خان د پوز دا خبره تر پختنې لاندې راوسته چې ګنې سیمه ته وسلوال له افغانستانه داخليږي. دی وايي
چته خلاصې کړی دی په ټاون شې دفترینه ور کړی دی پر سره عام ګرځي مخشه ویل چې د کوبل نارسي اوبوند خو بار ولاګه د بدا چته د کیمنه روشي چې د پوبانی شه پسرا ورځ باندې تړای موړ کوی شهید کوی دستو چولی.
پرون د بنو جرګه روانه و چې په همدې خار کې نامعلوم وسلوالو یو بل ځایتان په ډزو واجه. جرګه حق مړې د سوساتون لپاره د پوزي چاونې مخې ته د احتجاج په توګه کې خوت. جرګه په خبره کړې و اعلامیه کې ویل چې د لوی اختر په 15 ورځ به د ټول ډیویژن مشران ورغونډوي او دراتلونکو لپاره به تګلارې ټاکي. بلخو حکومت او یا هم پوز د بنو جرګه د تازه سرګندونو او فیصلو په اړه سن دی ویلي. د سواد په کابل تحصیل کې یو خزه وجل شوې ده. کابل شاه ډیری پولیسو د تانې اډیشنل ایس ایچ او بخت زمین خان نن مشال لريو ته ویل بیګا ماسختان خواوشه 9 بجې لري پرتا سیمه شابیک نمک کې یو واده شوې خزه وجل شوې ده. نو موړې وایي د وجل شوې خزه پلار شیر زمین خان له پولیسو سره ریپورت درج کړو پکې یې تور پورې کړي چې لوري د هغې خاوند او ورونو په ډازو وښتلې ده. پولیس وایي د وجل شوې خزه خاوند په د عرب کې مزدوري کوي چې ورسره له دریو کلونو د خزه د طلاق مقدمه هم روانه و. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې خو تر اوسه تورن کسان نه دي نیول شوي. په سواد کې د خزو د حقوقو د ټولنې دی اویکننګ د اشمیرو تر مخه په روان کال کې تر اوسه په سواد کې شپږش خزه وجل شوي چې پکې لاس د غیرت په نوم سلور په کورنی تشدد کې وجل شوي او شپږو خزو ځان وجنه کړی ده. یاد ټولنه وایي چې سکهال په سواد کې دوه سړي هم د غیرت په نوم وجل شوي دي. د بلوچستان حکومت وای په سرحدي خار چمن کې د 1300 ورځو د کلکېچ ورسته حالات بیرته عادي او د خار مارکیټونه خلاص شوې دي. دا خبره د صوبایي حکومت ویان شاهد رند پرون مشال ریډیو ته کړې. بل پلو په چمن کې احتجاجي پرلت لا هم روان دي. پرلتوال غوښتنه کوي چې نوی وازی له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره دي د پاسپورت او ویزه شرط ختم شي بلکې د پرلت کمیټې گرفتار وغړي دي هم خوشی کړل شي. د پرلتوالو په وینا د چمن ډیپټي کمشنر راجا اثر عباس د جون په سلورمه ماسختن محل د پرلت مشران د خبرو لپاره دفتر ته ورغوښتي و چې ورسته یونیول او نامعلوم ځای ته یوړل. بلخوا عباس ادا کړی چې د خبرو پر مهال د پرلت ځنو غړو په هغه برید وکړو د نوموړي په خبره هغه ته زیان نه دی وخته. ډیپټي کمشنر البته د دې داوی د تصدیق لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. په چمن کې احتجاجي پرلت له 1300 پاسه اته میاشتو راځي روان دي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ وخت په وخت مذاکرات هم شوې دي خو نتیجه یې نه دا ورکړې. حکومت ویل چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط لازمی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلی د ازبکستان له چارواکو سره یې په افغانستان اړوند مسایلو خبرې کړې دي. ویسټ پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ازبکستان د ملي امنیت شورا د مرستیال عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف سره د واشنگټن په لیدنه کې د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. ویسټ زیاته کړې چې له ازبک چارواکو سره یې په افغانستان کې د امریکا او ازبکستان په ګډو ګټو هم خبرې وکړې. ټامس اوېسټ دا بیان په داسې حال کې ورکړې چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي د جولای میاشتې په ورستیو کې د قطر په سر خار دوها کې دریمه ناسته وکړي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. دا په داسې حال کې دا چې واشنگتن اوربان ته د رسیدلو او لبنان ته د جګړې پراخېدو د مخنیوي لپاره په حماس او اسرائیلو فشار اچوي. امریکې او یورپي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل د حماس د برید رئیس منځني ختیځ ته د بلنکن دا اتم سفر دی او تمه ده چې په دې سفر کې به نوموړی دا اونۍ اردن او قطر ته هم لاړ شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاو اوریدل او سم د غړی د ریپورتونو برخه ترازو دوه منی مای کی به درته ریډیو مجله وړاندې کو. خو په فایل کې به بنو ته لاړ شو. پرون د خبر پښتونخوا په وینو کې د میشتو ټولو کامونو مشرانو په وجرګه کې د هغې سیمې د امنیت د ټینګښت غوښتنه تکرار کړه. دوی پر حکومت او فوج نیوکې وکړې چې په بنو کې د وسوال پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. دا جرګه روانه وه چې په بنو کې یو بل کس په یو هدفي برید کې وژل شو. جرګې د هغه مړی د احتجاج په توګه د څو ساعتونو لپاره د فوجي چاونې مخې ته کښې شو او پریکړه وکړه چې د لوی اختر په 15 ورځ به یو بله لویه جرګه کوي. د پاکستان حکومت او فوج د بنو جرګې تازه څرګندونو او پریکړو ته جواب نه دی ویلی، خو د ورځې مخکې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
مشرانو وویل چې روزانه هدفي وژنې د خلکو تختونې روانې دي، په سره ورځ وسلوال ګرځي نور نشي زغملی، او د لوی اختر په 15 به د بنو ډویژن په سطح ټول خلک بیا جمع کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حاجي صمد خان جرګه ته خپل وینا کې وویل،
جته خلاصې کړی دي په ټاون شه دفترینه ور کړی دي، وکایدا بر سره عام ګرځي اوسو کړی شه دفتر شتا پرونو ورس د راکټلانچر یک لښون کو پیسې را ګرځي، د کیم خال چی ټارګټ کلین کای ګرځي، د په سړک داسې بیغاما ګرځي چې بخیل کدا پروا نه جمته وې سکس وایي مخې وی ویل چې د کوبل نارسي ابون د خو بارو لګي د پار زوی پټکتا ګلا دو بدا چاته د کی باندې روشي چې د کوبانی شه پسرا ورس بوندې داسې دوه سړای موړ کوی شهید کوی داسې دوه چولی.
حکومت او فوز په وار وار ویلی چې د وسله والو زید به توپیر عملیات کوي. دا امن پنوم د غجرګې په دوران بنو کې نه معلومه وسله والو یو بل ځای کس هم پر ډزو و وژلو، چې جرګه کون کو بیا د غجسد د بنو فوزی چاونې مخې ته پر سړک کې خود. د جرګې یو بل مشر فدا وزیر و ویل چې د فوز نه د غلطا د امن ټینګښت غواړي، ځکه چې نن واقع اختیار د دوی پر لاس دی. د وسله والو فعالیتونه دې ختم کړي.
دی یو شملای دی بیو شملای سچو دی اس پی ایکس نه ولې دی اغه ته خبر اوګه اغه وی چې امیش په شپه واستې دو په هر غلې شه سرندر دفتر کول او کلای فیصله کو ایډی بیو ہے اختیار نشته دی، وزیر اعلی ہے اختیار نشته دی، د اختیار دی چا دی حکومت ته میش دی، د وزیر اعلی دی میش دی، او کده نه معلومه خلک وی بیا خپل استې په ورې ورښ دی د خپل خور ته امن تو سو غړی د امیر مشرون جو غړی میش در سرای میش چرته وی که وزیر اعلی هاوس او می ورته درنه تا کی کا کینډو مختوی ورته درنه تا کی میش ګلا خو دغه خلک نشي چې زته پنچارو بوسه مونږه ته پنچا نسی مودای دو شکه ور رکټ لانچر پروت راوی.
جما شو مشرانو وویل چې نن څوک واک اختیار لري دا غو واکمنو نه پښتنه ولې نه کیږي، د دې لپاره یو پریکړه کول دي.
مشتا پیکیج نتا پچار مشتا تشان دی پچار خو بخپلا هور بندے امن غونو چې امن ویرته حضور مزدیرا کاو ور خبر آر سړای دا سیک دټک نه کای چې سیک ممړای یې مو آی جی چې کیم دا آی ام هانوینی آ دا آی جی دوزای تر اوستا شدا آی جی نه اختیار چا اوستی دی آ ویل پر خبر بندے نه راګی.
حکومت فوز د بنو قبیلو د غجرګې پاړه تازه سن دی ویلی، خو وړاندې په وار وار دا وکړې چې وسله والو زیدی هدفي عملیات روان دي سیما کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د بلوچستان حکومت پر دې داو برسیره چې په چمن کې تروریستي کړکې چرسته حالات بیرته حادثه وی دي په هغه شار کې تیجه پر لته هم روان دي. د بلوچستان حکومت وایي شاهد رین پرون مشالې د ټول د چمن مارکیټونه خلاصوي او ټلیفوني شبکو کار پیل کړی دي. خو د چمن تاجران وایي تر هغه چې افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم شوی نه وي او حکومت د پرلت کمیټي او گرفتار شوی غړي نه وي خوشی کړی تر هغه به احتجاج جاری ساتي. ایوب ترین لکوټی حال راکوي.
د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې د تیرو څو ورځو وروسته نه یوازې بیرته د امنیت وضع سمه شوې ده، بلکې د شار زیاتره بازارونه او مارکیټونه بیرته خلاص شوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د جون په نهمه نیټه و مشالډو ته کړې ده، خو هلته په چمن کې احتجاجي پر لټ روان دي. پر لټوال غوښتنه لري چې نه یوازې د افغانستان سره پر پوله دي د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل شي، بلکې د پر لټ کمیټي نیول شوی وغړی دی هم خوشی کړل سي. په دې ترڅ کې د چمن سره تړاو لرونکي تجار اجي غوصله او مشادډو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې د لارې تګ راتګ هیڅ امکان نه لري.
زموږ بارډر، زموږ رښتې، زموږ کرابتون، زموږ زمینداری، زموږ کاروبار دا ټوټل په افغانستان په بیش بارډر باندې دی. نو لهذا موږ دا کولای نه شو چې موږ پر پاسپورت او پر ویزه باندې ولاړ شو. ولې د ورځې زموږ د انسانانو ستاسو څلور واره افغانستان بارډر ته ځي واپس هم راځي. د سرکار رپورت مطابق موږ په لکووای دی وستي 70,000 کرم زکه چې دا په بارډر باندې او کم کاروبار دی دا هم 90% د چمن د خلکو دی.
د نوموړې په خبره چې پر یاده پولی دی د په خوا په ډول خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکره د تلو راتلو اجازه ورکول سي. دغه ډول په کوټه کې د ایز بی اختلاف د شپږو جمعاتو په یوه غونډه کې د چمن پر وضع خوښنه ښکاره شوې ده او ویلي دي چې حکومت د چمن ستونزه د ولسي غوښتنو سره سمه اواره کړي. د مشالډو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی صدر سنیټر ایمل ولی خان زیاته کړه چې یاد جمعاتونه د چمن د ولس سره وژه په وژه ولاړ دي.
بدقسمتي دا ضرور چې د سمګلینګ په بهانه زما تجارتي لار بند شوه، سمګلینګ نه بندي ځکه چې سمګلینګ څوک کوي هغه په ما تجارت بندي او خپل تجارت خلاصوي. د عوامي نیشنل پارټي دا ډیمانډ دی چې د ایران او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چون هم تجارتی لاری دی دا د کلو کړی شي او پدې د په آسان شرطونو تجارت موخه وي.
دلته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړی ده چې په تیرو څو ورځو کې د چمن د مظاهره چانو او پولیس ترمنځ په اړخو ډب کې د لویزو او پولیسو په ګډون ولس امنیتي ساتونکي زخمیان شوي وو. دغه ډول 15 عادي وګړي هم ټپیان شوي وو، خو پر لطوال دا عادي زخمیانو شمیره د شپېتو څخه زیاته شوي. لیکن په چمن کې د څو ورځو وروسته ټلیفون او ځای پر ځای کار پیل کړی دی او د انټرنیټ سرویس لا بند دی چې له امله د زخمیانو د اصل شمیرې تصدیق تر اوسه نه دی سوی. دا د ویرې وړ ده چې د تیرو 8 میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د چمن پر لټ روان دی. د پر لټوالو په خبره چې د جون په 14 نیټه د چمن مرستیال کمیشنر راجا اتر عباس د پر لټ ځینې مشران د خبرو لپاره ورغوښتي او د تشدد وروسته د پرلت کمیټي مشر اجي غوصله او ویان صادق اڅکزي په ګډون وو مشران نیولې وو چې له امله په چمن کې احتجاجي مظاهره پیل شوې چې تر پرون ورځې پورې روان وې. خود چمن مرستیال کمیشنر دا خبره رد کړې او ویلې وو چې د پرلت مشرانو سره د خبرو پر مهال ځینې پرلتوالو د هغه په دفتر کې پر نوموړي برید کړی وو او دفتر ته زیان اړولی وو. بل پلو ته د پرلتوالو په خبره چې د دوی پر امن احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنه نه وي منل شوې او مشران یې بیرته نه وي راخوش شوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې ترګریزت پولیسو په خپل ریپورت کې روان کال په هغه صبح کې د پولیو پر ډلو د 100 وسلوال بریدونو په اړه معلومات خپاره کړي. د حمله د صبح په بیلابیلو برخو کې سويچ پکې تر ډیره د پولیو ډلو پولیس ساتونکو په نشه او وژل سوي دي. د چارو د نشانونکو وايي حکومت باید د پولیو ډلو د حفاظت موضوع جدي واخلي او د هغې لپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي. د شجنا واکسینټرانو یو مشروي د پولیو کمپاین لپاره تر حد زیات تشهیر دوی ته ستونزې جوړې کړي. له پېښوره شبرجان ریپورت راکوي.
دا خیبر پختونخوا ترهګرې ضد محکمې یا سی ټی ډی لخوا جاری شوی رپورٹ تر مخه روان کال 2023 کې تر دې دمه پولیو کمپین کونکو باندې 15 بریدونه شوي چې پکې 43 پولیس والا مړ شوي او 150 سیوا جوبل شوي دي. دا ټول زیات ځاني ځان قبایلی ضلع باجوړ کې شوي چې پکې نه پولیس والا مړ او تر 150 جوبل شوي دي. دا شان بنو کې 4 بریدونه شوي چې پکې 2 مړ او 3 جوبل شوي دي. ټانګ کې 3 بریدونه کې یو پولیس والا مړ شوي. دا ډول په مردان لکی مروت خیبر شمالی او جنوبی وزیرستان کې هم بردونه شوی دي. دا شرونکو په وینا وړاندې به وسلوالو طالبانو پولیو ساز کې غیر اسلامي او د مسلمانو پر ضد یو چال بللو ولې ورسره ځنی لوی مذهبي او سیاسي مشرانو لخوا د پولیو په علاج فتوی ورکولو چې ګنې دې علاج کې د اسلام یا مسلمانانو پر ضد څه نشته دي او باید د دې رنج نه هم پولیو ویکسین د لارې خپل ماشومان وساتل شي. نو وسلوالو لخوا په پولیو ساز کې ورکونکو بردونو کې کیمرې راغې خو په پولیسو او نور امنیتي اهلکارانو بردونه لا هم دوامدار دي. خبریال او شنون کی حق نواز وای دا نیخ پنیغه د ترهګرې پیخې دي او باید ترهګرې مخنیوي لپاره عملی او کوټلي ګامونه پورته کړل شي نه چې یوازې بیانونه. د دوی په وینا وسلوالو ور په ور دا خبر تکرار کړي چې د دوی هدف ته پاکستان امنیتي اهلکاران دي.
اوس په موجوده وخت کې کوم دریض د پاکستانی طالبان یا د نور وسلوال دي هغه دغه وی چې موږ خو پولیو نه پناه کوو بلکې موږ هغه سره په ډیوټه باندې کوم پولیس والا دي یا د امنیت چارواکي دي موږ هغه پناه کوو. نو د ترهګرې پر ضد باندې اقدامات پکار دي. دا ترهګرې په خدي او پولیو داسې مسله ده چې دا په پاکستان افغانستان او وجه هم دغه وسلوالي مبارزې دي ګامونه نور هم جدي کول پکار دي.
ګرشیر د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکاران هم د دغه بردونو ښکار شوي او وژل شوي دي. د دې د صوبایي سازمان مشره المین افتخار په وینا باید د پولیو کمپین طریقه کار بدل کړي شي ځکه چې امنیتي اهلکاران چې په خپل په هدف دي او محفوظ نه دي نو دوی یا نور وګړي خو بیا تر ټولو اسان هدف کېدي شي.
ډېر یو سیریس ایشو دی او ګورنمنت له پکار دي چې څنګه سو کی ځکه چې پولیس والا خو پولیس والا بیا په خپل ایکسپوز نه مطلب دا کم چې د ویکسین شن دا طریقې کار دی دا چینج شي دا خو ډیر تیارې سره یو کمپین شروع شي او ډیر اډورټایز شي نو هر چاته پته نو چې سونه تیارې دی خو کیږي نو دونه وته دغه خلک هم کوي مطلب روټین کې څنګه چې نورې ډیوټي یعنی کیږي نو د دې بدونه اډورټایزمنت نه کیږي نو مه بي چې دای یو هلی او زمنګ دا چې کوم سکیورټي اهلکار دی په دې طریقې دی پروټیکټ شي مطلب دې ډیوټي به نه بالکل ختم شي.
ولې په دې اړه محسوس واره د پولیو مخنیوي ادارې صوبائی مشر عبدالباسط د هغه ورستو ډاکټر محمد عارف او بیا د صوبائی حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف سره د ټلیفون د واتس اپ او د موبایل میسج د لارې د رابطو هڅه وکړي خو خبر کولونه ډډه وکړه. ولې په لکه مروت شاپ خېلو کې د جون په 9 د پاکستانی فوجانو په قافلې د وسلوالو د برید پړه د بیرسٹر سیف د مرستیال لخوا د هغه د دفتره دومره بیان جاری شوی چې د ډول بوزدلانه بردونو سره د امنیتي اهلکارن حوصله نشي ټیټې دي. د ډول خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین خان ګنڈاپور او گورنر فیصل کریم کندی هم خپل ورکړل شوی بیان کې هم دغه ویلي چې ترهګرې پر ضد قوم امنیتي ادارو سره اوګه پوګه ولاړ دي او د بریدونو غندنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو پرون د بلوچستان په مرکز کوټ کې شپږو اپوزیشن ګوندونو د یوې نوې سیاسي اتحاد جوړولو اعلان وکړ. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل پارټي، جمعیت الاسلام، پښتونخوا نېشنل پارټي، هزاره ډیموکراټیک پارټي، نېشنل ګوند او نېشنل ډیموکراټیک مومنټ شامل دي. د دې ګوندونو مشرانو ویلي چې هدف یې د بیروزګاری او ترګري ستونزو ته د حل موندلو ترڅنګ د لادرکه کسانو پیدا کولو لپاره پر حکومت فشار راوړل دي. بلخو د بلوچستان حکومت د دې اتحاد هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه صوبې د ولست ستونزو هواري په خاطر د اپوزیشن ګوندونو سره کار کولو ته تیار دي. تفصیل لکوټي ایوب ترين راکوي.
ورسته لغونډي وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان اول چې د حزب اختلاف د جماعتو اتحاد به په بلوچستان کې د بیروزګاری ترګري د ختمولو سره سره د سردي برخو د وزیر جاج اخلي. دا په خاصه توګه د لادرک کسانو د مندلو په خاطر به پر حکومت د فشار زیاتولو ترڅنګ احتجاج او مظاهره هم کوي. ورسته د مشالې ډسر په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر ایمل علی خان زیاته کړه چې په صوبه کې د لادرک کسانو مندل او د ترګرۍ مخنیوي کول ډیر مهم دی
او د شپږو جماعتونو بنیادی طور اتفاق پدې کړی دی چې د عوامو کومه مسلې دی بروجته موږ د حکومتونو خواهشمند نه یو موږ د حکومت جوړولو ماتولو پدې خواهشمند یو ما چې څنګه واضح کړه موږ د دې خواهشمند نه یو چې څوک دې گرفتار شي څوک ګر اخلاص کی کوم چې پاکستان رول نه لوي مسلې دی بلکې موږ کوشش کوو چې داغه مسلو نه بالا ټول مسلو ته د خلکو نشاندهی وشي او بنیادی مسلې چې د عوامو کوم اختیار دی کوم چې ډاکا والے شوی دا چې هغه اختیار موږ واپس کوو د خپل قوم ته دې بلوچستان کې نیو کمیټه جوړو شو ان شاء الله د بلوچستان او بلوچستان نه بس بیا دا به موږ ټول پاکستان کې ان شاء الله دا دی اوبویسلی دا یو تحریک دی او دا تحریک به تر هغه پوری چې تر څو پورې موږ دغه کامیابی ونی اوسو
دې تر څو کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر مولانا عبدالواسی راته وویل چې د سیاسي جماعتو اتحاد مخه د صوبې ولسی ستونزې هوارول دي
په هر حال اتحاد به ذات خود یو ډیر شامل دی چې څو دغه سره متحد کیږي په دې شته مسایدستان دی چې کوم کوم مشترکات او هغه باندې کم از کم د اختلاف بجای چې موږ متحد یو او تل کې دوه څو نه کېدل شي په حال اتحاد یو شوز شي دی ولادت کې خیر او برکت دی موږ په خپل باندې څو نه کېدل اتحاد کړو دا کوم کمیټه وټاکل شو دا به موږ شنو بیا به موږ دوار څورته وی یا نه څورته وی هغه به بیا ته کو بیا په دې باندې کوم څه نور جماعتو سره څو نه پېښو کوو څو نه متحد کړو څو نه جماعتونه موږ سره متحد کېدای شو
خونه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرکزی صدر خوشحال خان کاکړ بیا زیاته کړه چې د بلوچستان په ګډون په ملک کې زیاتره د اسمبلی غړي د ولسی ستونزو په هواري کې بی اختیار ښکاری
پښتون بلاکو کې موږ ته ډېر لوی مسله د تجارت او د غیزت لوی مسله موږ په لکو کې د روانې د شتګردي غده کسملان کې بزه دا وایم چې اکثر ډېر لوی برخه چې هغه خل راغلي په پیسو باندې دي داغه بنیادی ترجیحات دا شی دی چې خپل پیسې پر کې او د خپل پیسو سربېره دی ګټه وکړي نن دلته عملی تور نه اسمبلیستا نه عملی تور حکومتستا نه دلته سیول انتظامیاستا دلته خالي ترانسفر پوسټینګ بجټ سکیم او بیا پیسې پرغه باندې خپل دي نور ترجیحات سنه
بل غالیته حکومت بلوچستان د ازب اختلاف د شپږ جمعتي اتحاد و غشتونو ته هرکلی ویلې دي چې حکومت به هڅه وکړي چې یادې ستونزې د خبرو د لارې هواري کړل شي په کوټه کې د مشالېډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان ته شایدرین په وینا چې د چمن په ګډون د سرحدي برخو ستونزې د وفاق سره تړلې دي او صوبایي حکومت د دې په هواري کې د منځګړی توپ کردار لوبوي دغه ډول د لادرک کسانو په اړه لاله مخې او کمیشن کار کوي بیا هم د دې ستونزې د هواري په خاطر حکومت د ازب اختلاف د جماعتو سره و هر ډول خبرو ته تیار دی د بیروزګاری په اړه شایدرین زیاته کړه چې د صوبې د مالی مشکلاتو له امله د حکومت لپاره په اوس مهال کې په مستقله یا دایمي توګه خلکو ته روزګار یا نوکریانې ورکول امکان نه لري چې له امله به په راتلونکي کې د صحت او تعلیم په څانګه کې خلک په عارضي توګه په کار ګمارل کیږي د دې سره سره حکومت و ځوانانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي چې بیا دوی بهرنیو هیوادو ته د کار لپاره ولېږدوي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د ملګرو ملتونو اړنی کمشنری په خوست او پکتیکا کې د 240 وزیرستاني کډوالو ته د شخصي کاروبار پیلولو او د کسبونو او د وسایلو لپاره نیول لپاره 14 میلیون افغانۍ ورکړي دي کډوال د دې نقد مرستو په ترلاسه کولو خوشتي وايي کولای شي له اقتصادي اړخه ځانونه بسیا کړي یو نه چارو وزیرستاني کډوال سره د مرستې په داسې محل کړي چې جنو کډوال په خبره دوی ته ورکول کېدونکي میاشتنۍ مرستې بندي شوي دي دا کډوال دغه مرستو د بیرته پیل غوښتنه کوي تفصیل ته نجيب الله لوخیل پر ریپورت کې
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانی کډوالو سره چې نیمایي خزیدي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د خاور سره د وړو کاروبارونو د پیلیدو په خاطر د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ مرسته شوې ده یادو کډوالو چې په دې پیسو یې د خپل کسبونو د کاروبار توکي او وسایل اخیستل د یک شمې په ورځ د خوست په ګلان کېم کې د کډوالو د نړیوال ورځ منځونډه کې ننداره ته کې خول وزیرستاني کډوالو د یاد نړیوال ادارې په مرسته خو خې سرګند کړه وی ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو لپاره تیارولو مخکې په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام جوړ شوی و یو تن وزیرستانه کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوي مشال روړي ته وویل
سره مرسته وکړه رختینار ته وخستل پیسې روکړې ځان جمع کاروبار شارټ کړی سر الحمدلله خپل کاروبار کوم دکون مې خیاطي کوم سره دا کاروبار د کپڑے او سره خرڅاو جمعره مو کور راونی چا کیر غریبا ما په شی مو غریبا په شی جمعره مخته به مې یو بل سره کور کړو په پیسې به مې کور کړو چا سره به مې په کاریګرای کور کړو چا سره به مې په غو کور کړای نه په پیسې به مې کور کړو په بیا تیاری په پیسې درې په مې جوړا ګنڈلا
کلیوی خو یوازې د وزیرستانې کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري بلکې له اوو میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوې. وزیرستانې کډوال حکیم خان وویل
اوزه پخپلا ویلونیم د نل دونه ز د سول نه خلاص يم کدی د هر پویز د کړه ی د خیاته ز د کړه ی د ګلدزه ز د کړه ی نور د سه برکاشي ارت شه روډی کنه دغه ته ټوله ته دا چوي دی د سول د لوس غزول نه خلاص شي کونډه تیم خو بیا د کور نه شکل چې ته د مرسته روشي و میشتو چې د مرسته باندې شوی دو د سه کونډه تیم په دې بزرګ شتا چې لوس غزول ته سیختي
بلوري ته په خوښ کې د کډوالو ادارې مشر مولوي محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولیا وای چې دا مسله په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړې ده.
یونسیار یا ډبل پی دا وایي چې مونږ کله مرسته کوم کو نه وسره وکړو اوس په نورو ځایو کې حوادث زیاتې نورونه زیاتې زلزله زیاتې دي موږ سره امکانات کم دي ساره کم کوم کو نه نشو کولای مطلقاً بندېدلې دا زه نه ښه ګڼم اوس خو یقینا په یونسیار یا ډبل پی طرف نه مطلقاً بنخري.
په خوښ کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې د وزیرستانو کډوالو لستنې دو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تړنیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسېږي.
او سم د دې غړي ورستی رپورت ترازو بیا به نیمای تر سول نیمای ورسته بیا د مشال ریډیو راډیوي مجله وړاندې کوم. په سواد کې پروند یو بل شزه وشل سوي د وشل سوي شزه پلار وای چې لوري د خاوند اورونو قتل کړي ده خو البته نوموړي په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ او چې د لور یې په عدالت کې د طلاق مقدمه له تیرو درې کلونو راهیسې روانه ده. پولیس بیا دې ته د ناموس په نوم وژنه وایي. څو ورځې وړاندې هم په سواد کې یوه ښځه وژل شوې وه چې هغه ته هم د عزت په نوم وژنه ویل شوې وه. دا چې په سواد کې ناموسي وژنې ولې کېږي په دې اړه به له سواته د نیاز احمد خان رپورټ واورو.
په سواد کې د خزو د وجنو او بیا د غیرت په نوم وجنې بیا بیا زیاتېږي. په دا اړه سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو کې ادارې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک وایي
دا چې انتهایی زیاته د تشویش او د خفګان خبره ده. زمونږ جی معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپ شوې دي په زنانو باندې تشدد چې داسې خاص خبره نه ګڼل کېږي. د زنانو هراساني وشي هغه څه خاص خبره نه ګڼل کېږي. بیا پسې موږ لکه پیشیشه خبرې او مختلف قسمه الزامات دا پې لګو او د دی پوجا لکه که زنانه یو کور بهر ته روزی نو مونږه لتانی ورکو دغه شانتیجی ک په غوپ د زندګی خپل فیصله شي نو کدی سه زنانه خپل څه فیصله غستل غواړي نو په دې کې بیا مونږه د خبره چې د ډیره زیاته بد غنو او پاغه کې خبره چې د نو تشدد طرف ته لاړ شو د ایکستریم لیول کې مونږه وګورو نو زنانه د قتلون ته د خبره لاړ شي.
عرفان حسین بابک زیاتوی چې د غیرت پنو وجنې مخنیوي لپاره واضح قانون دی چې پکې پولیس د غیرت پنو د وجنې خصوصي ماده لګوي هغه نه جوړه کیږي او نه پکې ضمانت. خو بیا هم داسې پیښو کې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کیږي.
تاسو وګورئ هم چې داسې قسمه واقعات اوشي نو په دې کې زیاتر بیا لکه کمپرومایزز کیږي او د دې پراپر صحیح انویسټیګیشن که اوشي کنه جی نو دا غي پوجا لکه دا کیس چې دینو په تکمیل ته په صحیح طریقې سره ورسی خو اکثر دای چې جی د صحیح انویسټیګیشن نه کې دوه پوجا باندې پای کې د ثبوت عدم دستیابی چې دا غي فائدہ یا کم لوپول چې په کیس کې جوړ شي دغه فائدہ بیا د مجرم توزیع او هغه په دې قسمه واقعاتو کې بریشي.
په دغه پښتنه چې پولیس د غیرت په نوم وجنه کې خصوصي ماده نه لګوي او تفتیش کې کمی وي یا د غیرت په نوم وجنه ته خودکشي نوم ورکولای کیږي په دغه اړه د ضلع سوات پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر اس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس په هر مقدمه کې د قانون او ضابطو مطابق کار کوي او مقدمه عدالتونو ته وړاندې کوي.
رپورټ کې مونږ طالبانې پولیسو ته تفتیش کوو دا اکثر مونږ چې کله غلط رپورټ کړی دی دایي مونږ تایید نه کړی او کومه کلی ټیک ته رپورټ کړی دی نو بیا خدای تایید شته ترې پېښې نو دا خبرې مقصد دا دی چې یاره کپرس کا مونږ ته یو څه رپورټ وکړي که مثلا تاسو نن نن کې چا دا وې دا دیولې دا هغه رپورټ یو شانت کوي واقعیت بل شانت دی کوم په دې خبره کې چې یاره تر رپورټ غلط کړي او واقعیت دې نه دي قانون د منشال پورې کیږي. قانون دا وایي چې دا سره خوب کې ځکه واخلا به اوسه تفتیش وکړه که پر جدول خپل پور غلط کړل دی لپاره یو تیر کار وکړ دی.
د بشري حقوقو ټولنې او مدني پالان وایي چې د غیرت په نوم وجنو لپاره جوړ شوی قانون کې بیا هم کمی شته او په دغه کې بدلون پکار دی او د دې لپاره دوی د سرکاري ادارو سره په رابطه کې دي، ځکه چې کال 2018 کې د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي قانون باوجود تیر کلونو کې د غیرت په نوم په سلګونو وجنو کې زیاتره ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړای شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
او سند خبرونه نیمای تراغو دونیمه بجې سوی د خبرو لنډیز دراورو بیا به ونیزي خبرونه تزو. پرون د خبر پښتونخوا په بونو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت وغوښتل چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. دوی ټول پورې کړي چې حکومت او هم پوج په بونو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړي دي. د سوات په کپل تحصیل کې یو شزه وشل سوی ده. د کپل شاډری پولیسو د تانی مشر بخت زمین نن مشالډ ټول چې بیګا د ماخستن شاوخوا 9 بجې لری پرته سیمه شاه بیک نمک کې یو واده سوي شته وژل سوي ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلي د ازبکستان له چارواکو سره پر افغانستان اړوند مسایلو خبرې کړې. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. دا د خبرونو لنډیز او سمرازو نيځي خبرونه چې ادبي کلتوري خبرونه ده د مشال راډیوي مجله دا اونۍ په کې تاسو د ګل اکبر خان سره مرکه وري. نوموړي د پبو نوشار سیمې سره تعلق لري. په پښتو ژبه افسانه او په انګریزي ژبه شاعري کوي. هغه ځینې ژباړې هم کړې دي. د خبرونه به په ګډ واورو چې نجيبه مې وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب امیر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ د پښتونخوا نه لیکوال شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه ده. دی به د واتس اپ په لاره سره ملګری وي. ګل اکبر خان ستړي مشه په خیر اغله او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي.
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې ما سم رابطه وکا او بیا زما کم زیار کړی د پښتو ادب د پاره د اغه پښتنې کوي تاسو نو زه تیارې مې جزاکم الله خیر.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. تاسو په برخه خو ډیر کارونه دی پاغي برستو رڼا چو ګل اکبر خان خو په سر کې دا خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره کوي. زه خو مو پیژنم په کار دی چې دا اوریدونکو تاسو سره پوره آشنایی تر لاسه کړي. نو د خپل چم مالت کیسه ورته کوي، د خپل زده کړو کیسه ورته کوي، بیا برستو نور خبرې کوم.
زما نوم ګل اکبر خان دی. چراټ روډ باندې ډاک بیسو د یو کلی دی پبو تحصیل کې راځي. دلته میزي ګون شوی دی او دلته مې ابتدایي تعلیم مې هم دلته کړی دی او بیا چې دی نو د دغه نثار شهید کالج رسالپور نه مې اف اس سي وکړه او دلته د ګورنمنت ډیګري کالج په بونه مې بی اس سي وکړه. بیا مې انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره مې بیا په اردو ادب دغه ولوستو. دغه په دغه ابتدایي دغه دی سم تعارف دی او لیکلو کار چې کوم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه شروع کړی دی.
صحیح په دې حواله
تقریبا د 60 کال عمر وو.
صحیح په دې حواله زما ذهن ته یو سوال راځي. تاسو ویلي چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 60 کال بوي. نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کومې ژبې نه مو شروع کړل؟
لیکل ما دا انګریزي ادب نه شروع کړی دا د انګریزي ادب کې ما چې کله انګلیش لټریچر لوستو ام انګلیش می کول د پېښور یونیورسيټي نه نو بیا زما ذهن کې هغه د لیکلو د صلاحيت خو الله پاک خداوندی انسان ته ورکی هغه ما کې الله پاک هغه ودیت کړو. نو هغه ما چې دی نو هم زړه کې راغل چې ترشه په انګریزي کې لکسولی کا. نو هغه ما چې ولیکل مخبل او استاد ته خل نغړې زیات فخ کړ. نو زما ته غړې داډ او داد راکونو خو سلف زای می وشن وړاندې لاړم. نو په انګریزي کې مې دوه کتابونه انسايد د هارت او د انسپایرینګ لوف دا په 2000 کال او 2001 کال دا یو بل پسې پر لپسې دا می چاپ کړی.
نو دا شاعری ولا کده انګریزي
ژبه دا شاعری د انګریزي ژبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری دا جی.
صحیح. نو دا مو دا کتابونه مو په خور کې چاپ کړو او لکه چا ولسته دا کتابونه
دا کتابونه او هغه وخت سره خو دمر د دې د سوشل میډیا او د دې میډیا دمر دغه نو میډیا باندې خو دې غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زموږ دغه کې خدا دمر ام نامو خو بچ خبر دم ته یو لیک ور کول نو اول مینه زری و مکول خو کلن دا سوشل میډیا رااله نو په دې باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی هر ادیب لګیا دی که ادیب دی که غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ور کوي او خلک خو خي او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو ته رسی کنه. نو هغه وخت کې خو داسې غم نو بل انګریزي شاعري سچ انګریزي لوست اوم چا نشو نشي کولای لکه زوم پښتانه دومره دینه چې هغه انګریزي هغه په بطور مضمون نشي پاس کولای نو بیا به انګریزي شاعري بچا سو. نو هغه شان هغه پزیرایی به لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولای چې انګریزي کې شاعري کوي خو لکه دا غي نسوک مستفید نشو بس دغه یو هغه پاکستان دی.
ګل اکبر خان زما معلومات به کېدی شي محدود وي خو راته ویلی شي چې آیا څومره شاعران به داسې وي چې پښتانه دي او هغوی په انګریزي ژبه کې شاعري کړې ده؟
نو شته دی داسې خو هغه ډېر کم دي کم دي هغه
صحیح.
لکه اجاز رحیم صاحب باندې زه پیژنم چې په دغه شان زموږ په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اعوان شاعری خو نه ده کړی خو لکه هغه په دې پوهېدو او ډاکټر شیرزمان ته یې ژباړی کړی دی د غیرت چغه.
صحیح. او ګل اکبر خان ما چرته لوستی و چې وایي شاعری په هغه ژبه کې ښه کېږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې نو لکه تاسو په انګریزي ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کار و؟
یاره ګران کار خو او خو لکه به زما مزاج د انګریزي هغه لیټریچر دومره زیات لوستی و چې ما ته خو آسان ښکارېدو اصم زما مزاج دا دی چې زه مشکل پسند یم کنه مشکل کارونه زه ما ته خوند هم راکوي او ما ته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ما ته مشکل وي. دا یو اورز مې سوچ کو چې په دې خبره چې مشکل کارونه کولی شي او آسان نشي کولی.
صحیح. چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي او ګرانې خو مینو ته آسان دي. ښه
بالکل بالکل
صحیح. نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شو لاغه نه پس کیسه راته وکړي بیا مو سو کل بیا اردو ادب طرف ته لاړې که واپس خپل پښتنو ادیبانو مجبوره کړي او خپل ټولي ته راغلې
دغه د دې کتاب نه بعد بیا دغه وی شاعران سره غمې روزګار وي او غمې جانا وي کنه. نو چاته غمې جانا وي چاته غمې روزګاري نو غمې روزګار کې بیا په روزګار په سلسله کې نو بیا روزګار خو میلو شو بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی را کو بیمارو نو هغه سره ما لوس کالج خو لیک و مې نشو کولی ما زور او سپیشل ماشوم کنه. او نو تر 2018 پورې درې بچی دغه شان بیماران پیدا شو د اې د وجه نه زما لیک چې کوم هغه دوه هغه اودرې بالکل صاحب شو زما وړاندې بیا یو ټکی نه لیکلې چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو یو ماشوم او یو دا نو اینه په ځ بیا اوسګار شو ما د مشرې زوی خو الحمدلله خدای په 2018 کې سبق وای خو هغه بیا زو چې اوسګار شو نو ما بیا ایم اردو کړی و نو ما ذهن کې یو خاکر راغی چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالبی اردو کې لیکلې په تنقید باندې نو ما ویل نه داس یو کتاب پښتو کې ولیکلې شي نو ما مواد را جمع کړل انګریزي لیټریچر ما ویلې انګریزي په ساتس سره د یونانی او رومي لیټریچر مې ویلې نو هغه مې را غونډ کړ په ترتیب وار کړ او په ورسره مې دا د اردو چې کوم دی دغه نه الطاف حسین خالی نواله تر دې دمه چې سمره نکادان دي نو د دې ټولو د اتو ژبو د کې دغه یونانی رومي انګریزي عربي فارسي سانسکرت اردو او پښتو دا د دې ټولو نکادان چې هغه تنقیدی نظریات یا آثار دي نو په هغه مره غونکل په یو کتاب کې او د پوی خلک په عنوان باندې پوها خلق پونوان باندې هغه ما کمپایل کله او هغه نظریات مراغون کله او هغه می چاپ کله په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ تراله هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او ای سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو د کم ادبی حاصل وی یا ادبی زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو نو هغه سره می بیا ورپسې می بیا افسانی شروع کی نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده
سې ګل اکبر خان تاسو د خپل مشمان ذکر وکړو چې هغه نه جوړ او بیا په کیسه نه وفات هم شو نو د یو پلار په هیڅ باندې او بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وی هغه حساس وی دغه دردونو تاسو ته څه درکړه آیا تاسو هنر کې داسې افسانې یا داسې لیکنې راغلي په شاعرۍ به ورخه کې چې هغه دردونه په کتاب انزور کړی وي
بالکل بالکل په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ما ټول راغونډي کړی دي او هغه چې او زمغه د ژوند د قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلومی کی محسوسیږي چې کم ما سره نږدې ملګری نهستي اې چې هغه افسانه لولي وي دې کې خوستا جلک شته لکه کوتکانی نومي افسانه کې زمغه د یو سپیشل مشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویلچیر کې هغه مقابله د عشق مو هغه چې کوم مشوکا ورته چې کته دا مقابله وګټل د بتا سره واده کوم ویلچیر مقابله ویلچیر باندې کنه
صحیح
هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویلچیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خوري زیات غریبی نه هغه आवाज د ویلچیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي نو یې ما عنوان هم داسې کې خو ما سره په دې ډیر نه کادان وي چې دا عنوان کې جمالیات مشتمر تم زدي ته نه ګورم زدي आवाज ډیر زیات انسپایر کړم زدا اواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په خپل افسانه کې نو هغه افسانه چې څوک مولولي نو هغه ته بس پکې زما د ژوند د ښکار شي چې او د ژوند پکې زی په دی خور ور پروت دی
سې ګل اکبر صاحب تاسو خو یو لیکوال وې تاسو د مازور ماشومان پالنه مو وکړه حتی دومره قربانی مم ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت یو نو تاسو سره کې ناشته د خپل لیکنو دغه قربانی مم ورکړه عام ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومان سره زموږ رویه څنګه ده د دې څه بدلون ضرورت شته څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي او موږ دلته بهر نړۍ کې اوس دلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په ځغل کې چانه رستو نه راځي ځکه حکومتونو دوی د پاره لارې برابرې کړې ګدري ورته جوړې کړې هلته څه صورتحال ده
نو دلته صورتحال صحیح نه دی بل دغه درد یو مور پلار محسوسول شي بل څوک نشي محسوسول کنه یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم نو چونکی زه ایم بینګ د فادر اف سپیشل کیډز نو هغه درد ما ته محسوسيږي په سر سکول کې پنځه ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي حالانکه ای مور پلان نه پکړ دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي خو هغه ما سره کینولي زه غي سره ډیر په بمینه محبت باندې دا کومي سنشي زکول ای نو اباوت خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم هغه خواري کوم سره نو هغه ما خپل هغه درد چې کوم نه خپل سکول چې وان کلاس اوس مخکې کیږي کې اوس وان ترال مو وان تمار او رسول نو زه هغه سره چې کوم نه رمضان مصرف کړي دی هغه خپل بچو مینه په هغه باندې زه ماتوم او چې سب مې لږه کې راځي ذهن کې زړه کې راځي هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم کوشش مې دغه
الله پاک دې اجر نه
درکړي فیصله به عوام کوي
خدای دې اجر درکړي نو درته وې ګل اکبر خان مونږ خو د کتابونو ذکر واورې چې دوه کتابونه د انګريزي او ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی او د کومو ژبو کې
د کومو کتابونو
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لري تاسو
خاص چاپ کتابونه د انګريزي دي دغه دوه او د پښتو د دوه دي او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده نغمه د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا او هغه په لیکوال کې کستوار مکمل هم شو سلورو ایسو کې رااله سلورو مجلو کې هغه پبلش شو اوس ایل ان شاء الله کتابی شکل ورکوم او کتابی صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوي دی د غیب ابتدا څنګه شوي دی او ای سره یو مضبوطه سریزم لیکلی دا او په هغه هغه مې ډیر خولي لیکلی دا نو او چونکه ولو کې کتاب دی نو هغه پمفلیټ دی نو زه یم چې ور سره ایروپیجیټیک کمیم ایروپیجیټی کا جان ملټن دا کتابونو باندې بندیز لګولې و غو پیورټن په انګلستان کې تاسو باغه لټریچر نه خبرې نو هغه 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 کتاب یو سپیچ لیکل و غو بیا انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو نه مرته ناستم روزانه کې نه مرته او دې ته ټایم ورکوم او دا پښتو ته راړم دا لس کتابونه دا به ان شاء الله زه راړم دا ټی اس ایلیټ پورې دا فلیپ سیډنی نواله ټی اس ایلیټ پورې دا لس کتابونه به ان شاء الله زه پښتو کې ژباړم ان شاء الله.
ګل اکبر خان مونږ ژباړې نورم ګورو کنه خو سړې کله کله لکه تاسو خو انګلیسي ادبیات لوسی تاسو او لکه مرحله وار روان یا سه چار چا پیر خلکم تاسو نه خبر لیکوالانم په دې خبر دي چې ګل اکبر خان لوړی زکړی کړی په انګریزي کې او ډیر شوق لري له بډو کوالینه خو نن سبا چې پښتو ته کوم ژباړې کیږي سړی په هغه تند نه ماتيږي سړی فکر کوي دا کې دې شي دویمه درېمې ژبه نه پښتو ته راغلي نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کول شي تاسو غونډې چې په هغه ژبه ته نیخ پنیغه ورسیږي او هغه بیا را ژباړې او څومره فرق دی هغه ژباړې چې ته په پویږي را ژباړې او کبه د اردو نه یا فارسی نه یا د عربی نه سړی بیا دغه تراړې پښتو ته څومره فرق وي دی کې
نو زه ما هو د ژباړې چې کوم اصول دی هغه خپل نه دی لوستي خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی دی او ما خو دې د پر خپل اصول وضع کړی دی هغه اصول دا دی چې لکه زه ما کړه د فلیپ سیډنی د ډیفنس اف پویزي د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خو کریټیک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرته دا سوکه چې دا راواړه و دا ژباړه وکړه نو ماته هم دا ته ولې نه کې ویره دا ته کولی شي بس تی وکړه نو بیا ما شروع کړل په دې باندې نو ما اول خو په پېدم چې دا به څنګه کوم بس بسم الله مې وویل زه هر یو کار کې دوه رکعت نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شنو بیا نه پوهېږم بس بیا روانې ما دې کې یو پیراګراف داسې رالو چې ای باندې بيخي نه رسیدم بيخي داسې و چې هغه هغه ژباړه داسې اړم ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خویم نشي او وړاندې هم نشي تللی ورسې ما په هغه یو پیراګراف پوهېدم پې نه په یو پیراګراف تقریبا دا اواته جملې وي اواته سینټنسز نو هغه ما بس بس بیا ورس کېناستم یو ورس کېناستم بس نفل مې وکړ مې یال دا کار مې شروع کړی دی ما ته خو ګران دی تا ته آسان دی ته خو په اړه جب کېږي ما ته آسان کی بس نفل مې وکړل او دعا مې وکړ بهر راووتم د خپل نیچر ته د خور په غاړه ده کې نګه هم یو آیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چرته د بایبل ریفرنس دی دا خو هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر زر رالم او د بایبل ریفرنس چې وکړو په ټوله ژباړه پوه شوم خو چې هغه روان شوم نو بس الحمدلله بیا د فلیپ سیډنی هغه ژباړه پوره شو خو ما داسې نه دي کړي چې د ورډ ټو ورډ یا سینټنس ټو سینټنس تنسو نه ما نه چور راخست دی ای باندې میزان اول پوی کړی دی بیا می هغه پښتو کې د خپل جبې تبيار اړول دی او د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلې دي چې را داسې حکم پدې ما خواري کړ دا په یولس نیمه میاشتو کې دا د فلیپ سیډنی دا د غشباله پوره شي یولس نیمه میاشتې پدې ما رول دی
صحیح او دا نور غشباله چې تاسو کله کله ګوري او دا غوي مهنت ته ګوري هر سړی هم دومره مهنت کوي پدې باندې
یاره زما خیال نه دی زما خیال نه دی چې دمره مهنت وکړي بس ګوګل دی او اوس خو هغه بله بلا روتي دی مالو خو نوم نه لري چیټ جی پی ټی دی که څه شی دی هغه ارتفیشل انټیلیجنس دی ټول کار خراب کړی دی نو زه خو دغه سیستم نه ګورم نه ګوګل ته ګورم ګوګل ته ما یو نوم ورکړی تاسو به خاندي چاړه استاد چاړه نه چاړه استاد ورته دی چاړه استاد دی بس چاړه استاد ته خلک ورشي بس زر دغه کې ګډه وډه الټا ترجمه کې ګوګل کې عام خلکو اون ار سه فیټ کړی دی وغه بیا نور خلکو تروزی دې د پاره مهنت وکړ سټډی مطالعه وکړ دا الوبه دا خوشی به مو پښتنو ترزی ما یاري شی زم کم لیکو کم خو ما یاري لیکو کم او زه واپس دغه زه د 1200 کتابونه ولیکم خو ما یاري نه وینم څه فائدہ شو یو کتاب دی وی خو ما یاري دی وی پښتو ادب لمه ډیر سکړی بیا
صحیح دوی هر منزل ته پلنډو در رسیدو قائل دی پښتانه زکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګل اکبر صاحب تاسو خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانې راځي تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه دی آیا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دی
نه دا یو په خلک د تنقید باندې شو کنه او بل د افسانې دا بل چې د افسانو دی
صحیح نو پختو کې به موسم رفسانی لیکلی
نو کوتکانی چې کوم پنوم باندې ټولګه ده نو یکی لس دی او اصل لس نورم دی خو هغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچې والی په عنوان باندې چې دی نو هغه په دې ګلورین کې اوس د اپریل او جون دی دغه ګڼې کې چې کوم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه ده او ما هغه بله بالکل نوې ټچ ورکړی دی کنه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده او ډېره تاسو چرته ولولې تاسو ته بیا واستم تاسو ول ولي تاسو به وای چې او وقایده جدید افسانه دغه بدلون پکې پکار دی اوس موضوعاتو کې مو په هیئت کې مو ماهیت کې
صحیح او ګل اکبر صاحب زه غواړم چې تاسو نه یو شعر کلند وی په انګریزي کې وی په پښتو کې و او یو لند افسانه کستا سو وی تاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته وورو
دا ما خاص ډیر سونټ لیکلی خدا هغه سونټ زه تاسو ته اوروم چې لکه څنګه رحمان بابا غا یو شعر لیکلی دی هغه سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې او هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان ما خپل تبازل لیکلی دی هغه زه تاسو ته اورم د بانډ آف لو دیټ آی هیو ویت یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you, I have suffered the woe, my peer. My peer, for you, I have suffered the woe. Your eyes, I love the most in all, O hark. O hark, your eyes, I love the most in all. I want die and then to fall as a shark. As a shark, I want to die and then to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame. O dame, for love to you, the cause of fame.
دا یو غزل دی. ارشاد ارشاد.
دیدنونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی خوږ زړګیله مرهم غواړم پر هرونه لا تازه دی او استاد مینی په زور پایم استاد مینی په زور پایم ستا یادونه لا تازه دی او دا د مینی ابتدا ده دا د مینی ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي کسپرلی په تیرې دو دی کسپرلی په تیرې دو دی خو ګلونه لا تازه دي او مکتده چې ګله اوچا چرته نشته ګله اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي
نو دا خو د یو
دا غزل ما دغه کې شامل کول کوتکانی کوم ټولګه ده یکی د تیارو مسافر یو شاعر دی داغه اخیری په ځواني کې هغه مرګ او محبوب چې هغه لا ناراضي او کله داغه وویني د داغه وخت کې هغه د مرګ مرګ حالت کې وي مرګي حالت کې بس ساتي وته ولی چې هغه وویني نو د دې کلام شروع کی دا کلام ما به یکی شامل کو کنه دا دغه کې نو که تاسو وایئ چې دا د دې اخیری سین چې کوم دی دا به تاسو نو دا به هم پکې راشي او سین به هم پکې راشي
زه به اورېدونکو ته یم چې ګل اکبر خان یو دردېدلی پلار دی او دا غزل چې تاسو ته واورو په دې کې مغه غم انزوریږي چې کله د یو شاعر په وړاندې د هغې بچۍ ساور کوي نو هغه دوی هغه غم په دې شعر کې ښکاري نو تاسې راته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو ته مونږ ته اورول غواړئ مهرباني ګل اکبر صاحب
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده دا په زما سمره کریټکس دی او نقادان دی ای دا افسانه ډېر زیات خوښه کړې ده ای وی چې څنګه بیت الغزل وي پیدا غشان بیت الافسانه وی انصاف ټولګه کې بیت الافسانه دا لغی د اخیری سین چې کله غ شاعر مری کنه نو اوس دا د دې کم محبوب دی نو دا خپل کیسه په خپل کوي نو اوس دا هغه دا خپل کیسه کوي نو دا اخیری سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزی کردار مری نو دی اوس دا شروع کوم صدری سلور میاشتې پس زمور پلار سره د ملاوی دو د پاره راغلیوم ما او قتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی ستا هغه بیرونک او زیړ مخ چې بے وسی او ویرانی پر لراتلا زړه ډیره بے قرار شوم او نیغه تا ته در نږدې شوم. څنګه ګله تا د اخی تا د خپل اخیری کلام اولنې شعر راته اوویلو. دیدنونه لا تازه دي، هم رنگونه لا تازه دي، زما د زړه درزا نور هم تیز شوه، زما په سترګو کې اوښکې راغلی. تا دویم شعر اوویلو، خوږ زړګی له مرهم غواړم، پر هرونه لا تازه دي. په دې شعر اورېدو ما محسوس کړه چې دا دې اوس به زما د سینې زما زړه بوټ روزي او زما روح به زما د تن بدن اوزي. تا دریم شعر په ډیر جوش کې اووی، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دي. زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو، بس کا ګله بس کا، نور څه مه وایه، ما زما زړه هم ډیر اری اری دي. په دې کې تا څلورم شعر اووی، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. زما لوپټه زما د سر نه اوښویده، دواړه لاسونه مې په غوږونو کېښودل او صرف یو لاس مې بار بار ویلو، نا 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 نا. ما په کړس کړس جړل. تا پنځم شعر اووی، کسپرلې په تیرې دو دی خو ګلونه لا تازه دي. ستا شونډې رپېدې، زه در باندې پوه شوم، زه در نږدې شوم. تا دواړه لاسونه ما ته خواره ونیول او ما ته دې د نږدې کېدو اشاره وکړه. زه ستا خواله درغلم، تا ما نه خپل دواړه رپیدونکي لاسونه تو کړل او زه دې ځان ته نږدې کړم. ستا تک کې زیړې شونډې چې لکه د خزان زپلو پاڼو پشانې دیواره په رپېدو شوې، نو ما چغې کړې او په یوه شیبه کې د کور ټول وګړي ستا تیاره کوټې ته را ننوتل. زه سلګو نیولې ستا په غېږ کې وم. تا خپل دواړه لاسونه زما نه چاپېره کړي. نازو، زه اوس مرګ نه نه یارېږم، ولې چې سا مې ستا په غېږ کې اوزي. دا زما لوی ارمان او چې سا مې دې ستا په غېږ کې اوزي. ګوله اوچا چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي. دې شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده، ستا روح د تیرو د ټول عمرې کې نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تللی وه. ستا شونډې زما اننګو پرتې وي او ستا دواړه لاسونه زما نه کلک راته وو.
ډېر غمجنه صحنه ده او تاسو پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی او داسې تجربې مو نورو افسانو کې هم کړي دي چې هلته ستاسو شاعري هم شامله شوې په افسانو کې.
نو دا خو لومبه هڅه وه او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغې سره څوکم لولي یا اوري چې خامخا سخت نه سخت زړوالی مې چې هغه ورسره وجاړي. دا زما د یو ارمان و مای چې دا افسانه زما د ګوتو نه بوزي. نو زما یو کرټیک ته هغه به چې دا مال وستنه وي ما وجړل، مې به زما چې یو قسم وجړي به زما دغه به پورشي. نو هغه یو زما یو کرټیک چې نه پدی افسانه پوسی لکه چې دی سینونو کې دی، یو نه دی یواز نورم دی ایم وې دی سره مونږه د زړه داسې بالکل درد دی کنه.
صحیح، الله پاک مو دردونه کم کا. استاد خدا شاعری هم ډیره زوره ورده، نو پښتو شاعری مو څومره کړی ده؟
نو پښتو شاعری چې ده نو هغه چې زه او شمارم وو اتو دغه غزل ته نه رسی، ډیره کمه شاعری ما کړی ده، ځکه چې ما پوی خلک چې کم دی دې ته توجه وو او اوس دې دغه ته ما دې ژباړو ته ټوله توجه ده. نو شعرونه چې دی نو دا فل حال بند شوي دي، او کلی کم نو بیا په انګریزي کې ولیکم ځان سره کیدم بس چاپ کوم نه.
صحیح، نو ډیره مننه ګل اکبر خان، موږ سره مو مینه وکړه او دومره خوږې خبرې مو وکړې په وخت اډو پوه نه شو. ان شاء الله تاسو سره بیا هم کله خبرې کوو. ډیره مننه، کور مو ودان.
شکریا جی، ډیره مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو دی ادبي خبرونه ته مو غوږ نیول. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خاده آباد سه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال رادیو هر اورس د سهار لسلورو تر شپګو د سهار لنهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپک سو یو شکلو هرسا لنډي سپي 15,155 2,113 او 15,315 پته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو د مازیګر لشپږو نه تر وو بجو د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شئ